افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نوري هرکلی کوم. وابوري چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنکړل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي دي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. او ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن غونډه وکړي، خو داسې څه نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزې دې حل شي چې له کبله یې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ سي. د دې سفر هدف د سولې لپاره د پاکستان د دریځ ارزول یاد سوی دی. ښاغلی داوودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، نن په کابل کې وی غونډې ته ویل چې شای تر پاکستان وروسته نور هیوادونو ته هم سفر وکړي.
سفر اول ما با پاکستان می باشه هفته آینده انشالله. بعد از تصمیم می گیریم که آیا با ایران بریم یا با کدام کشور دیگه. پاکستان ارزیابی کردن ولی او قسمت هم اجماع منطقوی او از وظیفه ما هست، سرش کار می کنیم چرا وضعیت منطقه در حال تغییر است.
له افغانستان څخه د ګاونډي هیوادونو اساسي غوښتنې د طالبانو لخوا د اسلامي امارت جوړېدل یا په نظام کې د شریکې دوه وضاحت او د چي سولې په کومه بیارات لایسي، هغه درې ټکي دي چې د شغلي داوودزی خبره سولې ته در رسیدو لپاره باید حل سي. تمه ده په نږدې راتلونکي کې د طالبانو استازي د سعودي عربستان په جدي شار کې د امریکا له استازو سره بیا وګوري، خو افغان حکومت وایي د جدي غونډې ته تر هغه پلاوی نه لږی چې د خبرو قوي ضمانت موجود نه وي. د سرپل چارواکي وایي طالبان د دغه ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې راټول سوي او پر مرکز د ډله ییزو بریدونو هڅه کوي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانیه ازادي راډیو ته ویل چې کمرستندوی ځواکونو پر وخت ور ونه رسیږي، طالبان به پر مرکز سربیره په سیاد او سوزمقله ولسوالیو کې ډله ییز بریدونه پیل کړي. د امانی په خبره تېره شپه د ناسمې هوا له کبله طالبانو ونه سو کولای بریدونه وکړي. د شاهین کلوردو د لومړۍ لواء د رسنیو مسؤول بیا ویلي چې د مرستندوی ځواکونو استول او د بیړنیو عملیاتو پیل د دغې لواء په صلاحیت کنه دي او باید دفاع وزارت پاړه پریکړه وکړي. وسلوالو طالبانو تر دې یو ورځ د مخه هم د سرپل پر سیاد ولسوالی او قشقری سیمه چې د تیلو یو بډای سیمه ده ډله ییز بریدونه وکړه، شاوخوا شل سرتیری وژل او تر شلو ډیرې ټپیان کړل. زموږ غلا زده راډیو اوري. ټاکل شوی دی چې د امریکا د کانګرس دواړه جرګې نن چهارشنبه غونډه وکړي، خو داسې هیڅ نشه نه لیدل کېږي چې هغه ستونزې دې حل سي چې له کبله یې د امریکا د حکومت یوه برخه په ټپه درېدلې ده. کانګرس د ولسمشر ټرمپ بودیجه چې 5 میلیارده ډالر یې له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره غوښتي نه تصویبوي. په امریکا کې د نوي کال په مناسبت رخصتي وه او اوس چې رخصتي پای ته رسېدلې، د سنا او د استازو جرګو غړي یو وار بیا پر دې مسلې خبرې کوي. له دې جلا ولسمشر ټرمپ په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو دیموکرات ګوندونو مشران نن سپین ماڼۍ ته وربللې او د کانګرس ته سرچینو په وینا د پولي د امنیت په اړه ورسره خبرې کوي. د پنځمې پر ورځ د کانګرس د استازو جرګې نوې غړیو چې اکثریت یې د دیموکرات ګوند غړي دي په کار پیل وکړ. دوی غواړي مصرفي بودیجه دوی برخې ولري څو د حکومت یوې برخې د فعالیت د درېدو مخه ونیسي، خو له دې سره سره په مشرانو جرګې کې چې د جمهوري پالو په کنټرول کې ده وضعیت ناڅرګند ښکاري. د جرګې په خوا دې ته ورته اقدامات تصویب کړي و، خو د دیوال د جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنه نه وه منلې. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلی پیکینګ به د هر هغه ځواک پر وړاندې چې د چین او تایوان د سولې یو ځای کېدو سره مخالفت کوي هر ډول اړین اقدامات ونه سپموي. ولسمشر شي دا څرګندونې نن کړې دي او وایي شک نه لري چې دا یو ځای کېدل به بالاخره کېږي. نوموړي د دواړو لورو پر خلکو ژغ وکړ چې د هدف ته د رسیدو لپاره کار وکړي. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د جنوري په لومړۍ نیټه وویل چې د دې دوه اړخیزې ستونزې د هواري لپاره باید یوازې له سولې ییزو لارو کار واخیستل سي.
我要呼吁中国必须正视中华民国台湾。
د وی زل چین څخه دا غوړم چې باید د چین جمهوریت یا تایوان د موجودیت واقعیت ومني او باید د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره زموږ د 20 میلیونه وګړو ټینګار ته درناوی وکړي. دوی باید زموږ له اختلافاتو سره په برابر توګه سولې چلند وکړي او باید د چین د حکومت رسمي استازي د خبرو لپاره راسره کښینی. د څلور ټکي د متقابلو اړیکو د مثبت پرمختګ د څرنګوالي لپاره اساس جوړوي. چین تایوان پر رسمیت نه پیژني او له هغو سره د سولې رسمي تړون هیڅ کله نه دی لاسلیک شوی. او پروفیسور لودویک ادامک چې یو نامتو افغانستان پیژندونکی و د 95 کلونو په عمر پرون په امریکا کې ومړ. نوموړی چې په اتریش کې زیږیدلی په 1952 کال کې هرات او کابل ته تللی و او تر هغه دوه کاله وروسته امریکا ته ولاړ. ادامک د منځني ختیځ او اسلامي مطالعاتو کې خپله دکتورا اخیستې وه او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر تاریخ کړی و. پروفیسور له یوې افغانې میرمنې سره واده وکړ او په 1960 او 1970 کلونو کې هر کله افغانستان ته سفر کاوه. دغه پروفیسور ډېر افغان ملګري درلودل او وروستی ځل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه کابل ته تللی و. پروفیسور ادامک په 2015 کال کې د اریزونا نا په پانتون کې د منځني ختیځ او د افغانستان د تاریخ په اړه درس ورکوه. د خبرونو پای.
له فری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي.
تا زمانی که برشان کامل وعده دقیق ثقه داده شده باشه که مذاکرات رویاوی صورت میگیره.
د افغانستان ولسی جرګې خبرداري ورکړ چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لار هواره شي.
دولت افغانستان باید حضور و جایگاه مشروع خود را در این مذاکرات به دست آورد.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دوو ښځو په ګډون اویا تنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستي او د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر رسمن سبا پیلېږي.
د مرحله اول ما د مدت نو ما ای توضیح کوفنای مسایل
از ما خاوند په تابوت کې پروت و. هغه سړی راولاړ چې دغه قومندان 5000 افغانۍ
په کندهار کې د هغې میرمنې غږ مو واورېده چې وایي خاوند د پولیسو وژل شوی او د بېوزلۍ له امله سوال کولو ته مجبوره شوی دی. خو په عین حال کې ولسمشر اشرف غني نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شوو سرتیرو کورنیو ته به له دې وروسته کوپون ورکول کیږي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دا هم اورېده چې ولسمشر ویلي په سوله ییز ډول به له خپلې خاورې سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې ونه سپموي. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونو کې د اف ام په 15.5 څپه صافه او واضح اورېدلی شئ. د خپلونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. وروسته له هغې چې طالبانو اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي، د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي په جده کې کیدونکې غونډې ته به دا ځل د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. محمد عمر داودزی دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې. ښاغلی عمر داودزی دغه راز وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي چې د هغه هیواد له چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه د دوی د دریس په باب خبرې وکړي. نور حال یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زادران په راپور کې اوري.
د امریکا د سیمې ځینې هیوادونو د طالبانو دویمې غونډې ته د چمتووالي په درشل کې افغان حکومت لا دغې غونډې ته د کوم پلاوي د لیږلو پرېکړه نه ده کړې. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داودزی وایي له تېرې غونډې یې تجربه اخیستې او تر هغې چې د مخامخ خبرو د پیل قوي ضمانت نه وي ورکړل شوی، کوم افغان پلاوی به د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ نه شي. عمر داودزی چې د سولې په اړه د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې د ولسمشر غني ځانګړی استازی هم دی، د چهارشنبه په ورځ یې د سولې په اړه د مدني ټولنې یوې غونډې ته په دې اړه وویل.
اینا لیک تجربه شد ولی اگر قرار باشه که دور دوی از
او سیوا تجربه شو او کټاکل شوی چې د جدي ناس ته دویم پړاو خبره تر سره کیږي. تاسو د ډاډا وی چې د افغانستان ټیم به پکې ګډون نه کوي تر هغه چې د مخمه خبرو دقیق او کرش منونه سي. په دې خبرو کې د سعودي عربستان رول مثبت ارزو. دوی غواړي سول راسي او وضعیت بدلون وکړي. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې طالبانو هم پراتلونکو غونډه کې لافغان حکومت لا استازو سره لیده کاته رد کړی دی. خو د سیمې ځینې استازو له ډلې امریکا او پاکستان د افغانانو ترمنځ د خبرو په ترسره کېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې دغه هدف ته به زمینې برابروي. د ابوظبي غونډې په تعقیب ټاکل شوي چې د امریکا، پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي په نږدې راتلونکي کې یو ځل بیا له طالبانو سره وګوري. د ابوظبي په غونډه کې هم د دغو هیوادونو استازو او طالبانو د افغان سولې پاړه خبرې وکړې. خو طالبانو له افغان پلاوی سره د لیدو کاتو او خبرو ډډه وکړه. بلخوا که څه هم د دویمې غونډې ځای د سعودي عربستان د جدې ښار ښودل شوی، خو د غونډې د څرنګوالي پاړه لا ډېر جزئیات نه دي شریک شوي. د سولې د برخې یو شمېر فعالین له ډلې د افغانستان د سولې او نجات د شورا رئیس ګل رحمان قاضي وایي د مخامخ خبرو له پیله مخکې د داسې منځګړو اړتیا ده چې دواړه لوري خبرو ته قانع کړي.
سوله بی یو سالس بالخیره منزگری نتر سره کیگی. بیدر اغدادا چه پدی باندی توافقوشی چه یو ملی درینگره دغرا منستشی چه اغا هم دوارو بلکه در طرفونو یا اطرافو در جنگ تا هم در اعتماد واری هم در باور واری امر سره خبرې وکړی شي.
د وی د سولې پر روانو خبرو کې لا هم د منځګړی تشه احساسېږي. داسې منځګړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اختلاف ټکي سره نږدې کړي.
بل خو د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. په هغې اعلامیه کې چې ولسي جرګې نن د سولې د روانو هڅو په اړه له بحثونو وروسته خپره کړې، دې جرګې له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې له قید و شرط پرته د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته کښېني. ولسي جرګې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو نه کېدو په اړه اندېښنه وروسته له هغې څرګندوي چې د طالبانو استازو د افغانستان له حکومت پرته د پاکستان او ایران په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. طالبانو ویلي یوازې له امریکا سره خبرې کوي. د جدي تر غونډې مخکې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې کیدونکې غونډې کې به بیا هم د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. ناجیه صفیه نور تفصیل اوروي.
ورسته له هغې چې طالبانو د سولې دوهم پړاو خبرو په درشل کې د افغان حکومت له استازیو سره خبرې رد کړې، د افغانستان ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له مستقیمو خبرو پرته به بې ثباتۍ او معاملو ته لاره هواره شي. د دغې جرګې غړي سالی محمد سلجوقي چې دغه اعلامیه د چهارشنبې د ورځې عمومي غونډې ته لوسته، په یوه برخه کې له وسلوالو طالبانو هم وغوښتل سوله قید او شرط پرته په مستقله توګه له افغان دولت سره د سولې خبرو تکینی.
نمایندگان طالبان بدون هیچ گونه قید و شرط
د وسلوالو طالبانو استازي باید له کوم قید او شرط پرته په مستقیم او خپلواک توګه له افغان دولت سره د سولې مذاکرات وکینی. دویم دا چې د افغانستان راتلونکو پریکړه افغان حکومت او افغانانو پورې تړاو لري. د افغانستان دولت باید په دغو مذاکراتو کې خپل مشروع ځای او حضور ولري او په قاطعیت سره د افغانانو له ارزښتونو او قربانیو دفاع وکړي.
په لامی کې هم دا شان لټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي هم غوښتنه شوې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د وسلوالو طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې په رواني جنوري میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغو خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي عربستان تر څنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې د خبرو موضوع د دغه سفر اصلي هدف دی. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یو واري بیا په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. دوونه مخکی طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیگل شوی پلاوی سره خبري ونه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره جدي غونډې ته پلاوی وانستوي او د سولې شورا باید په دې پروسې لسره کتنه وکړي.
مخکې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس او دغه راز د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي عمر داودزي څرګندونې واورېدې چې وویل دا ځل به د جدي غونډې ته د افغانستان پلاوی لاړ نه شي که له طالبانو سره د خبرو کولو پوره ډاډ ورنه کړل شي. دغه راز عمر داودزي نن په کابل کې په خبري غونډه کې دا هم وویل چې راتلونکې اونۍ پاکستان ته ځي. د وویل د دې سفر هدف د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع رامنځته کول دي. تفصیل د خانان ناسین په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ایز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی به د سولې په اړه د پاکستان د دریز د ارزونې په هدف اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلي داودزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مدني ټولنې له استازیو سره په مشورتي ناسته کې وویل د سولې په اړه به د پاکستان د دریز له ارزونې وروسته ځینو نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. ده وویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي.
سفر اول ما با پاکستان می باشد آینده انشالله.
ده وویل زمونږ لومړی سفر به انشالله په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته دی او د هغه هیواد له ارزیابۍ وروسته تصمیم نیسو چې ایران یا کوم بل هیواد ته هم لاړ شو. د سولې په اړه د سیمه ایز اجماع جوړول زمونږ دنده ده او کار پرې کوو، ځکه چې د سیمه وضعیت هم د بدلون په حال کې ده.
وضعیت منطقه در حال تغییر است.
د سره لدی چې 2019 میلادي کال د سولې کال غني، خو وايي چې سولې ته د رسیدو په لار کې درې ابهام موجود دي او تر هغه چې حل نشي هدف ته رسیدل به ګران وي. د ده په خبره لومړی دا چې گاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان نه څه غواړي، دوهم دا چې آیا طالبان اسلامي امارات غواړي او که په نظام کې شریکیږي، او دریم دا کوم قیمت چې سولې غواړي هغه به څه وي. که څه هم ښاغلي داودزي په دې اړه جزئیات ورنه کړل، خو اسلام آباد ته سفر په داسې حال کې کیږي چې په پام کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو په نږدې ورځو کې په سعودي عربستان کې پیل شي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د دوو ښځو په ګډون اویاتنو د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره معلوماتو کڅوړې اخیستې دي او د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به سبا پیل شي. دغه د ولسمشرۍ انتخابات په دریو میاشتو ځنډ راتلونکي کال د سرطان په 9 ټاکل شوی ده چې ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له یوه غړي او د دې کمیسیون له ویاند رحمت الله ویاند سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده. ټاکنو خپلواک
کمیسیون د جدید لومړۍ نیټه د جدید ولسمشرۍ نیټه پورې دغه نیټه یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو لپاره د معلوماتي کڅوړو د ویشلو لپاره ځانګړې کړې وه، او د دیارلسمې نه د جدید تر وروستۍ میاشتې پورې به د ولسمشرۍ ټاکنو کاندیدان رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نوملیکنې کوي. ځان به ثبتوي چې سبا د جدید دیارلسمه نیټه او د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو د ثبتونې لومړۍ ورځ ده.
او تر کومه به دوام کوي دغه نوملیکنې پروسه؟
دا به ورته د همدغه جدي مرسته تر اخره پورې دوام کوي. تر مخه اخره نیټه پورې کاندیدان کولی شي رسما د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان ثبت کړي، او هغه ټاکنو خپلواک کمیسیون مو د دې لپاره ځانګړی ځای هلته جوړ کړی دی تر څو وتوانېږو دغه پروسه د داسې مختوي شو چې هغه ټول هیوادوال لري چې سبا ونیسېږي او کاندیدان هم پاک شي.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرسیال ویانو بخی زبی ساداتو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې د پروسې په باب نور معلومات راکول. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي هم وایي له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیم د جوړولو په اړه خبرې وروستۍ شوې او ډېر ژر به اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال رحمتالله افغان په راپورټ کې اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي چې د دغه حزب په مشرۍ له مطرحو سیاسي ګوندونو سره د انتخاباتي ټیکټ په اړه خبرې وروستۍ سوي دي. د دغه حزب د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډیر ژر به انتخاباتي ټیکټ اعلان سي.
ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او پریکړه شوې ده چې دوی په ګډه د دغه انتخاباتو په اړه تصمیم ونیسي.
که څه هم ښاغلی حقمل په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو یې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ګلبدین حکمتیار د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندید عبدالرشید دوستم د لومړي مرستیال او محمد محقق د دویم مرستیال په توګه په انتخاباتي ټیکټ توافق کړی. بلخوا له څه مودې راهیسې د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د انتخاباتي ټیکټ د رامنځته کېدو په اړه د بېلابېلو ګوندونو او سیاسي جریانونو ترمنځ خبرې روانې دي. له دې وړاندې اوسني افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت د شورا پخواني سلاکار محمد حنیف اتمر، احمد ولی مسعود او یو شمېر نورو بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو شخصیتونو په ولسمشریزو انتخاباتو کې د خپلې نمایندۍ اعلان کړی دی. د نوې انتخاباتي محلویش لمخه د راتلونکو لمریز کال د سرطان په نهویشتمه د جمهور ریاست انتخابات تر سره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د چهارشنبه پر ورځ په رسمي توګه د ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیداتوري د معلوماتي کڅوړو د ترلاسه کولو بهیر پای ته ورسید. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل د دوه ښځو په ګډون شاوخوا اویا تنو د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې او سبا به په رسمي ډول د نوملیکنې پروسه پیل سي. د ښاغلي ابراهیمی په خبره ټاکل شوې چې د جدي په دیارلسمه چې د پنځ شنبې له ورځې سره برابره ده، یو شمېر سیاسي او جهادي مشران په رسمي توګه د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه نوماند کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په کندهار کې د یو شمېر وژل شوو سرتیرو د کورنۍ غړي وایي د بېوزلۍ له کبله سوال کولو ته مجبوره شوې دي. په دغو کورنیو کې د حشمت په نوم د یوه وژل شوي پولیس مېرمن هم شامله ده. دا وایي دولت آن د وژل شوي خاوند اکرامي هم نه ده ورکړی او دا مجبوره ده چې د خپلو اولادونو د ساتلو لپاره سوال وکړي. نور حالې د صادق رشتینې په راپورټ کې.
دا د څلورویشت کلن حشمت کورنۍ ده. حشمت د ملي پولیسو غړی او څلور میاشتې مخکې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو سره د مخامخ جګړې پر مهال وژل شوی. له هغه څخه مېرمن، درې لوڼې او یو زوی پاتې دي چې اوس د کندهار ښار په درېیمه ناحیې کې په یوه کوچني کرایه خونه کې د کړاوونو ډک ژوند تېروي. د حشمت مېرمن بي بي ګل وایي دولت ورته هېڅ پام نه دی کړی، آن تر دې چې د خاوند اکرامیه یې هم پوره نه ده ورکړې. بي بي ګل وایي د زیات مجبوریت له امله او سوال کولو تاړه سبه.
از ما خاوند په تابوت کې پروت و، بل کر از ما خوبغاری و غم خو غم ول. هغه سړی را ملار څو دغه کومندان 15000 افغانۍ په دغه کې کښې ما د خسر په لاس کې ورکړې. هغه ما شیم ورکسول، هغه د شهادت پیسې مورکسمش ول، هغه پیسې اساس ولې، هغه د وظیفې پیسې اساس په خوده درې میاشتې عسکري کړې و، ویلې ول هغه تذکره جیلي ول. هغه تذکره چې جیلي و نو تا څنګه په پوستا کې پرېښو، تا ماشین څنګه په لاس ورکو، تا باور څنګه پکوي چې تذکره جیلی ول.
د بی بی ګل په څیر ممکن سلګونو نورې کورنۍ هم په هیواد کې د روان تاوتریخوالي څخه زیانمنې سوي وي، خو بی بی ګل له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور له جګړو لاس واخلي او سوله وکړي.
طالب ته څوک یې، عسکره ته څوک یست، دواړه ورونه یست، یوې کلمې د یوې توبې یست. ته ستا کلمه جلا ده، ته بله کم کلمه وای، عسکر بله کم کلمه وای. کمی په دې کلمه کې پار کړي خوسی دي، خو جنګ هغه ښځې مې هم راوباسي جنګ ته. کمی کلمه یې واده، نو د دغه یتیمانو، د دغه صغیرانو، د دغه سکونډیانو وروی ته وګوري، جنګ بالا مه کوئ، په خپل وطن کې کښېنئ، د خپلو اولادو سره کښېنئ.
د کندهار د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې د امن او ثبات لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي او هغه کورنۍ چې د پولیسو په لیکو کې خپل غړي له لاسه ورکړي ورسره دوامداره مرستې کېږي. د امنیې قمندانۍ ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل د ټولو وژل شوو سرتیرو د کورنیو سره د یو منظم پلان له مخې مرستې کېږي.
او د وژل شو سرتیرو او پولیسو کورنیو ته خبر داده چې ولسمشر اشرف غنی نن یو حکم صادر کړی چې د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو د غړو کورنیو ته به کوپون ویشل کیږي. نور حال دی یوسف خان زدران پر راپورټ کې.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغه کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپن طرحه د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤل رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
بر بنیاد حکم جلادبا محترم رئیس جمهور د مرحله اول ما
دوی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستې وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغیز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وایي هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې بیا اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي ونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارثینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونی اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د چین ولسمشر ویلی چې په سولیز ډول بل خپل خاور سره د تایوان د بیرته یو ځای کولو لپاره هیڅ هڅې او نسپموي. شي جین پینګ دغه څرګندونې نن کړي. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې.
د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د چین او تایوان پر خلکو ژغ وکړ چې د دواړو سیمو د یو ځای کېدو لپاره د کار وکړي. شی وویل د تایوان د خلکو لوی اکثریت پرته له دې چې زه د هغوی سیاسي، مذهبي، ټولنیز یا نورو اختلافونو ته پام وکړم، که پوځیان دي یا ملکیان دي، په هر سیمه کې چې اوسې باید متوجه سي چې د تایوان خپلواکي به دا سیمه د لوی بحران خواته بوزي. خلک باید د تایوان له خپلواکۍ سره مبارزه او په سوله ییز ډول د دواړو سیمو د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. خو د تایوان ولسمشر سای اونګون د چین پر حکومت ژغ کړی چې د دوه اړخیزو مسئلو د حل لپاره یوازې له سوله ییزو لارو حرکت وکړي. ولسمشر سای ویلي چین باید ومني چې د تایوان په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د هغوی مداخله اوسمهال د تایوان تر ټولو ستره ستونزه ده. چین د تایوان په کورنی چارو کې د لاسوهنی خبر ردوي. د تایوان رسمي نوم د چین جمهوریت دی. د تایوان پلازمینه تایپی بلل کیږي. په تایوان کې خلک ځان د چین د خلکو جمهوریت برخه نه ګڼي. د تایوان ولسمشر د نوي کال په شپه په تایپی کې د وینا پر مهال له چینه د څلورو مسلو د منلو غوښتنه وکړه. زه له چینه غواړم چې د چین جمهوریت یعنی تایوان زموږ حقیقت او موجودیت ومني، زموږ 2 میلیونه وګړو د ازادۍ او د ډیموکراسۍ حق ته درناوی وکړي. هغوی باید له اختلافي مسایلو سره په سوله ییز ډول او د مساوي حق پر بنا چلند وکړي. د هغوی سیاسي استازي یا رسمي ادارې باید له موږ سره خبرو ته کښېني. د چین د ملت پالو مبارزانو مشر چیانګ کای شیک په 1949 میلادي کال کې د کمونستانو په وړاندې په جنگ کې ناکام شو او تایوان ته ولاړ. په چین کې د ملت پالو او کمونستانو ترمنځ په کورنۍ جګړه کې ډیر انسانان قرباني شول. د چین او تایوان ترمنځ د سولې رسمي تړون لا هم نه دی لاسلیک شوی. د چین حکومت د تایوان خپلواکي په رسمیت نه پیژني.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم. خو ازادي راډیو سره اوسئ. بل خبري مجله زما همکار سید سمی عباس مختوری. عباس صاحب خیر اخلاص.
تشکر نوري اسنوري. خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.